ټولو اوریدونکو او د پودکاستونو د دې لړۍ مینوالو ته درناوی وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د ارزښتونو، وړتیاو او پیاوړتیاو په اړه خپل اندونه او نظرونه شریکوي. این برنامه را من داود جنبش اجرا میکنم و تشکر از شما که تا الحال با ما هستین. دکتر سبغنی، خپل خبرونه ته ستړي مشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لطاس نمننه او لټولو اوریدونکو او وطنوالو نمننه او ټولو وطنوالو ته خوانده ورونو ته ماته او د سلامونه.
مخکې موږ د پیړیو په اوږدو کې تمدني میراث لاندې وکړو، اوریدونکو ورسره بلد دي، حافظه کې به پاتې. اوس لاره دې ته جوړه شوې ده چې د دغه میراث په اساس باندې کومې وړتیاوې چې راجوړیږي هغه وڅېړو. او د دغو وړتیاوو یوه مهمه برخه یا بیلګه هغه څه دي چې یوازې د انسان له وجود سره مخامخ رابطه لري او اوسنیو اصطلاحاتو کې ورته بشري پانګه وایي. غوښتل مې په دې وپوهېږم چې له دې نه منظور څه دی، یوازې انسان دی که د هغه زده کړې دي، تخصص دی، یا دواړه دي، یا نور څه دي؟
لومړی د ارتباط د پخواني بس باندې، انساني پانګه هغه خویونه، لیدلوری او عادتونه دي چې انسان ته د ښه او بد تشخیص او په ټولنې کې د همغږي او ګډ ژوند امکان برابروي. په دوم معنا کې هغه پوهې او تجربې دي چې د هغه په اساس یو انسان په خپل اقتصادي نظام کې، سیاسی نظام کې او ټولنیز نظام کې ګډون کوي. او درېمه برخه یې هغه تخنیکي پوهې دي چې د بشریت په یو خاص پړاو کې شرایطو ضروري کړي دي او یو ملک او یو هیواد باید د هغه په اساس باندې ځان سمبال کړي. نو ترکیب ده او هدف دا نه ده چې تنها د مثال په توګه یو انجینیر یا ډاکټر یا ژبپوه روزی، بلکې موږ په شرایطو باندې باید دا هم یو مسلمان او یو افغان وي چې په خپل تمدني پانګې باندې او په خپل ملي وحدت باندې نظر ولري او د هغه دپاره خپل ټول ولس خپل ځان یو برخه وګڼي او ځان د خپل د ولس یو برخه وګڼي.
غواړم دغه برخه لږ څه اوریدونکو ته نور هم روښانه شي. انسان په خپله پانګه ده بېله دی چې تحصیل وکړي که نه، او که تحصیل مهم دی، د دغې پانګې په جوړولو کې ونډه څومره ده؟
انسان د فرد په حیث باندې او د خدای د مخلوق په حیث باندې خپله یوه پانګه ده. او ټول قرآني آیات او موږ لوی تمدن په دې باندې درېدلی دي. او دلته یوازې مقصد نران نه دي، مېرمنې دي. دومره احادیث او دومره بحث چې په مېرمنو باندې قرآن کریم کې سوی په بل دین کې نسته. نو لومړی معیار انسان ده. دوم، د انسان پوهه یوازې په تعلیم پورې تړلې نه ده. دلته تجربه ده، حس د بیان ده، فهم ده، قضاوت ده، او له ټولو نه د تعود خبره ده. ایموږ ډېر مشران دي چې د ټولنې په جوړښت کې ډېر عمده برخه لري اما مکتبي سواد نه لري. دوی یوه ستره بشري پانګه ده، ځکه چې د مشکلاتو په حل کې د ټولنې د نظام په تداوم کې او یو بل سره د همکاري د شرایطو برابرولو کې ستر رول لري. تخنیکی برخه چې تعلیم ده، ځکه لازمي ده چې دا که ټکنالوژي ده، که معاصر علوم دي، دا ټول د یو ټولنې د پرمختګ دپاره او د یو ټولنې د هوسایي دپاره ضروري سوي دي. اما دا انساني ارزښتونو په چوکاټ کې دي، نتاسه دا ارزښتونه سرچپه کی او انسان چې د خدای مخلوق ده او اشرف المخلوقات ده په نور مخلوقاتو کې بیا په یو وسیله باندې بدل سي.
بیا کمی مکس بر تعلیم و تحصیل حداقل به عنوان یک بخش از این پروسه داشته باشیم. فکر میکنین تعلیم و تحصیل یک روند یک جانبه است، چند جانبه است یا چند بودی است؟ به این معنا که در بعض جاها تعبیری است که از معلم به متعلم، یعنی از تهیه کننده دانش به گیرنده دانش میره. آیا سرچپی از یه هم صدق میکنه؟
من فکر میکنم که نظریه که تعلیم یک جانبه است یکی از میراث‌های بد قرن 19 است، به این معنی که با وجود دولت‌های مرکزی بسیار قوی در اروپا و بعضاً تشکیل بیوروکراسی‌ها، تأکید سر یک نوع خاص دانش صورت گرفت. دانش شبکه‌ای که اساس دانش در قرون گذشته خاصتاً در عصر طلایی اسلام تشکیل می‌داد و همچنین تمدن‌های دیگر و بعضاً امروز باز هم در قرن 21، دانش نه تنها از نگاه اینترنت که شبکه است، بلکه به صورت عموم دوباره به شکل شبکه‌ای بدل شده، معنای وسیع‌تر و چند جانبه‌تر می‌ده. محور فرد تنها نیست. اگر از دیدگاه فرد ببینیم، فرد بدون جامعه یک چیز مجزاست و بنابراین به وحشت بدل میشه. اما در ماحول یک جامعه تجربه، افهام و تفهیم، قضاوت، تعهد، ایمان و عقیده یک زندگی مشترک مطلق لازم و ملزوم یکی دیگه است. تعلیم به ذات خود موجب قضاوت خوب نمیشه. تجربه است که تعلیم تعمیم میتن و مبدل به دانش میتن که به اساس از او قضاوت ابعاد مختلف مد نظر گرفته بتانه و هدفمند باشه. از این جهت ضرورت اساسی ما ایست که نظامهای تعلیمی ما و تحصیلی ما باید متعلم محور و محصل محور باشه. اداره یک وسیله است، نه هدف. اگر هدف ایجاد سرمایه بشری باشه، بنابری باید وسیله تابع هدف باشه. و از این جهت هرچی متعلمین و محصلین ما در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکل منسجم سهم داشته باشن و از نزدیک ببینن و فکر خود رشد و نمو بتن، با مو اندازه موجب قضاوت بهتر و همکاری بیشتر شده بید.
البته بعدا فرصت انشالله پیدا خواهد شد که بخشای مختلف از این از جمله نقش تجربه و مسائل از این قبیل بیشتر بررسی کنیم. ترکمه چه ما تترک لگی دلشی استاد، زمون خوانزه جماعتو او زمون خون که معلم ملاو پیرلیو که هم دست خبر آوا، حتی زمون خپلا پیادیگی که کل چیز لمره از المکتب تلارم جماعتو، ولی وروسته در دوارو لار بیلشو و دوارو ظاهرن پا تقابل کرالن دی که مؤثر عوامل سو چی دا کاروش.
لومړی دینه چې دوم برخه د پښتن تراسو چې ولی بیل سول د افغانستان معاصر ملی کلتور تر ډیره حد پورې د مدارس و د فارغینو نتیجه ده. ملک الشعرا قاری او ملک الشعرا بیتاب تکو ګورو په ادب کې او نور ډیر نمونه دي که مولوی صاحب احمد جان خان الکوزی نه تر الفت صاحب بینوا صاحب او نور و ادبی ستورو تا وګورو که په تاریخ کې فیض محمد کاتب او حبیبی سب او استاد غبار استاد رشاد و نور تا وګورو، دا ټول د مدارس و فارغ التحصیلان دویو چې ملي نظریات وړاندې کړل او اموږ د ژبو په بدلون کې ډېر ستر رول درلود. دوم برخې کې که وګورو چې تر نونه سوا اتاو یا پوره ده سو کودتا پوره موک دست چیری لرو لکه دکتر سبروان فرهادی، پوان باودین مجرو او موسا شفیق سه چه ده عنعنوي جماعت تحصیل او عالی ترین اسلامی او غربی تحصیل سره یو ځای کړل او داسې آثار ولیکل چې واقعا پیړیو کې به انشاءالله تعالی دوام وکړي. بله برخه دا ده چې باید دا نظر کې ونیسو چې د مکتب فضا اسلامی او ملی و. عقاید په هغه دوران کې زه ابتدایي مکتب کې وم یا ثانوي کې او بیا لیسی کې یو ډیره مهمه برخه وه او هم ملی فرهنګ. بدلون کوم وخت کې راغی؟ یو عمده د بدلون عامل د ثور کودتا وه او د هغه نتایجو، اما په څنګ کې دوه حرکتونه شروع شول چې یو ایران خواته موږ د یو قسمت وګړو تګو چې د ایران په مذهبي حلقو کې خاصتا قوم کې مشهد کې او نورو ځایو کې عروض شول، او دوم پاکستان ته هم دغه رقم د پاکستان مدرسو کې ګډون. دا چې یو ویالې غوندې وو د لوی مهاجرت په دوران کې، موږ د مقدس جهاد په دوران کې په یو سیلاب باندې بدل شو، او ځکه چې امکانات د عصري درسونو همزمان د مدرسو افغان مهاجرینو ته برابر سوي نه وو، او خاصتا ذکر خنډونه په منځ کې وو، سلها سره افغانان په دې کې وروزل شول، او نتیجه د دې بېرته دا شوله چې دا واټن پراخ شو او په یو سیاسي واټن باندې بدل شو، ځکه د نصاب په جوړولو دې کې دلته خاصه توجه ونه شوله. او بله برخه د دې دا وه چې کیفیت د کمیت سوري لاندې لو ایسایی به تکرارېده چې دومره میلیونه پیغلې او ځوانان په مکاتبو کې دي، اما د دوی سویه باندې او دا چې واقعا څو فیصده د دوی لومړنی سواد خاوند و هغه باندې کافي توجه نه وسوې، نو ځکه دا واټن په یو سیاسي واټن باندې بدل شو چې له یو خوا نه ادې په جای چې دواړه د یو بل متمم وګڼي، او هغه تعریف د بشری پانګې چې ما په ابتدا کې تاسو ته وړاندې کړ چې خویونه دي، عادتونه دي، صفتونه دي، ظرفیتونه دي، تجارب بوده دي، دا په دې بدل شو چې هاشی چې موږ ورته د ګیدړ قواله وایو د ګیدړ په قوالې باندې بدل شو، او له بلې خوا نه دا شبکې او د دې تاثیرات سره یو نه شو.
دا ډیر لوی بحث دی، نورې پوښتنې کېدی شي، خو دې لپاره چې نورې پوښتنې لرمه نو همدلته به دا پرېږدو. مخکې په عمومي ډول په تیرو خپرونو کې وغږېدو چې اسلام ښایي د ادیانو په منځ کې واحد دین وي چې پرله پسې په زده کړو باندې ټینګار کوي، پرله پسې او د زده کړو مخالفت یې نه دی کړی، حتی د علم په غوړولو کې خپله فوق العاده ونډه درلودلې ده. دغو لارښوونو زمونږ په قدرونو باندې په افغانستان کې مثلا تاسې باندې د پوهې د مدارجو په لټولو کې څه اغېز کړی دی؟
د مه هېروئ چې لومړۍ جمله د خدای جل شانه د حضرت جبرائیل لخوا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته او چې د رب په نامه دې ولوله، دا ټینګار دوامدار ده. ما ته خاصا حدیث نبوي چې د علم پسې چین ته لاړ سه، هلته چین ډېر لرې ښکارېده او لرې وو، او د همدې په اساس باندې ما برداشت دا وو چې هیڅوک ځان ته عالم نسي ویلی، مدارج دي او د نړۍ کتاب یو خلاص کتاب ده چې د لوستلو طریقه یې باید سړی زده کړي. زه ډېرې برخې د نړۍ کې وګرځېدم او دلیل مې دا وو چې په خپلو سترګو وګورم، کتنه وکم، ولولم او بیا یې وسنجوم او ارتباط یې بېرته خپل وطن سره. ما هیڅ وخت هېر نه کړم چې افغان یم او مسلمان یم. موږ تمدن خاصتا په طلایي دورې کې ځان باندې ډېر لوی اعتماد درلود، نو ځکه پخواني ادیان نه خپل وګڼل او ټول لوی تمدنونه یې په یو تلفیق کې راوستل. دغه لیدلوری که موږ ولرو موږ له عقدې نه وځو. د نونسم پیړۍ او شلمې پیړۍ بد میراث موږ ته، او اوس یو ویستم پیړۍ کې دا د هغه باورمندی چې په ځان باندې درلوده د یو اسلامي تمدن پایس باندې کمزوري سوي، او دا باید برته قوت ونیسي چې موږ په قرآن شریف په احکامو باندې او په روایت باندې په واضح توګه پوه سو. موږ یې آیات اورو، اما ټول فلسفه باندې بحث کم ده، ځکه دا ټول دوم لاس درېم لاس څلورم لاس روایت په اساس باندې بیا له یو عینک نه لیدل کېږي، او دا ضرور ده ځکه د خدای جل شانهو هدایت ده چې باید قرآن شریف باندې پوه سئ. دا د ټولو کایناتو سرونه پکې پراته دي، او بل علم محدود نه ده، همیشه باید ځان سمبال کو، او وخت چې نوي فنونه نوي طریقې نوي ټکنالوژي راځي دا طبیعي ده چې باید ځان ورباندې پوه کو. نو اساس لرو لیدلوری د تاریخي نظر نه لرو، اوس باید برته په همغه باور باندې چې چینایان ځان برته عیار کړي چې خپل تمدن باندې باورمند دي، اما نړۍ کې په ستر بدلون باندې دي، یا هندوستان اسلامي نړۍ کې اندونیزیا او مالیزیا او امارات او نور ځایونه دي، په هغه طریق باندې مخکې لاړ شو.
تشکر استاد. یکی دو سوالم میخوایم در مورد تحصیلات عالی در اینجا داشته باشم که امیروان تکمیل شود. تاثیر محیط اکادمیک بر تعیین جهت حرکت در بخش تحصیل چیست؟ مثلا تجربه شما از زمان تدریس در پانزده ادبیات پانتون کابل در این زمینه چی بود؟
ماحول اکادمیک یا محیط اکادمیک تاثیر نهایت زیاد دارد، چون این ماحول یک تاثیر دوامدار سر ذهن مگذاره. تجربه شخصی ما در او دورانی است که مهمترین آموزگارهای ما در قسمت افغانستان شناسی محصلین جوان بودن که سالانه مشرف خدمت با اونها بحث استاد مشاور داشتم، چون اینها در وقت یک تیسیس نوشته میکردن در کمک کردن به ترتیب ازی ما افغانستان به قسم شناختم غیر ممکن بود که به طریق دیگه، و در ظرف دو سال یک شبکه زیادتر از 400 معلمین در کشور موجود بود که ما به صورت دوامدار در رفت و آمد با اینها بودم و هر سال تعداد از اینها زیادتر می شود. اما نکته دیگه از این ایست که آمادگی هایی که و توانایی هایی که باید در یک محیط اکادمیک موجود باشه و اخلاق اکادمیک که اگر اخلاق صبر و حوصله و تفاهم است نهایت ضروری است، و موجودیت ازی در شرایط مختلف در ابعاد مختلف تغییر کرده. در دورانی که در پوهنتون کابل ما بایست یک استاد نهایت جوان شرف خدمت داشتم، محیط به مراتب مساعدتر بود تا وقتی که ما به حیث رئیس پوهنتون کابل دوباره به محیط پوهنتون رفتم.
زما خپله در مسئله تجربه یو چه موده ده استاد دا اسیستنت تجربه داده چې دغه چاپیریال درسی ستړی کوونکی و. مثلا استاد براغه زمونږ نه همیشت مسلسل به یو کتاب په لاس کې و نوٹ به ورکاو مونږ لیکو، بیا دغه میراث ما ته را پاتې شو، ما تقریبا دغه سی کار کړی دی. دغه سیستم ستاسو له نظره د بشری پانګې جوړولو ته جوړو، یعنی یوه تعلیمي کال ته نه میاشتو ته دغه سی خسته کوونکی ستړی کوونکی کار ته اړتیا و؟ کنه
نه نه و بالکل. دلیل چې زه د محصلین خپل استادان ګڼم، ځکه وخت سر راخلم، اول اجازه چې یو قصه درته وکړم.
مهرباني وکړئ.
لومړی درس د ما د فلسفې و، ما لوستې وه فلسفه، ما لومدار ما د څنګ کې ما انسان پېژندنې لوست. نو زه لاړم صنف ته، زه ډېر زحمت ویستلی، اباد مې تشریح کړل، او معلومدار ما نوټونه نه درلودل لکه نورو غوندې. په آخر د صنف کې ټول چوپ و، هیڅ برخه یې وانه خیستل. نو ما ویلې خبره څه ده؟ څو نفر جکسول ویلې تاسې ټول راغلي موږ ته په نورو خبرو باندې غږېږئ، ولې هیڅوک دې ته تیار نه ده چې موږ ته په دې وطن باندې وغږېږي؟ ما ویلې سمه ده، زه سبا راغلم. لومړۍ پوښتنه مې دا وه چې د اوړه قیمت څومره دي. هلته دوه برخې وې، یو برخه هغه محصلینو چې له اطراف نه راغلي و، له ولایتونه ولسوالیو دینه، او یو برخه دا خاصتا میرمنې پخلی چه لکابل نرو کابلیان رو باندې وخندل موږ ادبیات پوهنځي کې وغه د اول قیمت څه اطرافي مسلین یا واری زوندی سود د دغه په اساس باندې ما د افغانستان پیژندنې بحثونه شروع کړل دا ډېر په زړه پورې وو او د دې لپاره چې موږ وکړی سو لیکنې وکړو پکې جنبش صاحب موږ لکشنه شروع کړله د جملې نه پاراګراف نه او بیا د یو مقالې نه
دغه برخه زموږ ډېره کمزورې وه
دغه برخې کمزورې وې ځکه ترتیب داسې وایو چې نوټونه او له بدې مرغې نه زه چې کابل پوهنتون ریاست ته راغلم هماغه نوټونه چې موږ په دوران کې پاخه استادانو درس ورکوو لا یا هماغه استادانو خپله تدریس کوو یا دوی شاګردانو د هغو نوټونو دوام ورکوو دا د بشري پانګې موجودول نه وو دا یې محوه کول وو موږ په پوهنتوني درسو کې خاصتا په بشري علومو کې او سیاسي علومو کې چې د حقوق فاکولته و ده دا ډېر زیانمند و اما بله برخه دا وه چې هغه دوران کې لا هم د انجینیري پوهنځی د کرهنې پوهنځی او ننګرهار کې د طب پوهنځی یا کابل کې د طب پوهنځی لوړ معیارونه یې درلودل نو دواړو برخو باندې باید په تفصیل وغږیږو
او تاسو د پانتون د ریاست خبر او کړه چاپیریال بیخي دغه وخت نه چې تاسو استاد وي اوخته او محیط ترنګلې شو په اصطلاح متشنج وو په هغه برخه به نه غږیږي خو حتما به دا پوښتنه راځي چې تاسو د دغه تدریسي سیستم د اصلاح لپاره څه وکړل یو شې چې ما ورېدلی وای چې تاسو ځینې طرحې جوړې کړې وي مثلا د زینف حکومت ولې په نامه باندې د دغه طرحې مقصد څه وو
لومړی ماحول مطلق بدل چې واضح یو مثال درک پوهنتون نه دروازه درلوده نه دیوالونه او واقعا لیوانی سپی او چرچیان او قماربازان د منطقې ټول کابل پوهنتون باندې ټول سوي وو او څوک ګرځېدی نه سو طریقه چې ما شروع کړله ځکه زینف حکومتداري باندې راځو زه په ځمې کې مقرر شو نو ټول ځمی ما استادانو سره په مشورې باندې تیر کړو ځکه مخکې له هغه نه به ټول راتل د پوهنتون د ریاست دفتر ته بلعکس ما له لومړۍ ورځې نه ټولو ته اعلان وکړ چې زه به هر پوهنځي ته او هر ډیپارټمنټ ته بیل راسم ټول سره مې وکتل بیا مې ټول استادان نظر پرېشتې باندې او نظر د تحصیل په درجه باندې د لیسانس خواوندان د ماستری خواوندان د دکتورا خواوندان دا ټول سره ولیدل او ټول هدف د دې برخو دا و چې پنځه لومړیتوبونه د استادانو نظر نه وګورو او مجرد چې په پسرلي کې محصلینو تشریف را وړل هغه وخت په حدود لس سره نفر و ما دا بس ټول محصلینو سره پیل کړ او دا تقریبا شپږ میاشتې دوام وکړ هره ورځ به حدود څلور سوه نفره لیدل او ترتیب دا و چې دوی به په میزو باندې شل شل نفره کېناستل یو ساعت دپاره او پس له هغه نه به له هر میز نه یو نفر استازی پنځه دقیقه کېده بیا لومړیتوبونه په دغه باندې د پوهنتون فضا ټوله سوه او نتیجه یې دا سوله چې عالي شورا په دې لومړیتوبونو کار وکړه او یوه غوښتنه د دوی دا وه چې پوهنتون د دیوار څښتن شي په دې اساس باندې پوهنتون ټول شو او ما ریاست د پوهنتون کې عالي شورا فیصله کړې وه که څوک پوهنتون منځ کې وجنګېږي یو بل سره تردېږي دوه نفرو دا کار وکړه هر څه چې ما باندې فشار راغی او عالي شورا د خدای خیر ورکړي ودرېدو پس له هغه نه پوهنتون فضا بدله سو همدغه رقم د کابل لیلیه له سلا نه له اصلحې نه او له زور نه تصفیه سوله یو عمومي فساد باورمندي راغلله ځکه هر وار چې به یو لومړی توپ نتیجې ته رسېده ما بیرته ګزارش ورکوو بله برخه چې بنیادي تغییراتو څو برخې وې چې وړاندیزونه وسو اما له بدې مرغې نه د حکومت لخوا ونه منل سو یو دا و چې تشکیل باندې چې هم پوهنځي دي ام ديپارتمنتونه یو کرکتنه اوسی زکه هم پوانزی ام ديپارتمنتونه په سلیقه باندې جوړ شوی او دوم د پخوانی میراثو د یو لیدلور نتیجه وه چې هغه شرایط بدل شوي و څلوېښت کاله بعد. دوم دا و چې باید یو مالی اساس سي. وړاندیز زما ډېر ساده و چې پوهنتون په یو تصدۍ باندې بدل سي، ځکه ډېر خاصتا تخنیکي استادان د پوهنتون تلل بادلي محسو ته همین جوګانو ته همدا بینبلي محسو سره یې بدل وخت نه کار کوو، ادې په جایه چې پوهنتون منځ کې اوسي. او شاګردان خاصتا لیلې کې دوه ورځې یا درې ورځې دوی د خټو کار کوو او د دې امکانو ډېر په اسانه باندې چې کابل پوهنتون په کال کې پنځه میلیونه له پیل نه او تر شل میلیون ډالرو پورې وګټي. بله اساسي برخه دا وه چې ما غوښتل چې یو صفري کال یا عمومي کال منځته راسي چې د هغه اساس باندې سویه چې د محصلینو له مختلف ولایتونه ولسوالیو نه او خاصتا د جنګ او د مهاجرت په شرایطو کې و موږ یو عمومي اساساتو باندې نتیجې ته ورسیږو. او پس له هغه نه ما غوښتل چې دې په جای چې یوازې د ابتدا د شلمې پېړۍ تقسیماتو سي، د انجینیري مثال په توګه د اقتصاد په څنګ کې پوسي یا په لیکلو باندې لوستلو دې باندې په ژبو دې باندې پوسي، چې نصاب کې ځینې عمومي تغییرات راسي چې موږ وکړی سو د ملي وحدت او د دې احساس چې ټول د افغانستان وګړي یو او حقوق لرو اما عین حال کې وجایب لرو، ادې ترتیباتو د دې ټول اساسات په همغه دوره کې ټول سول، ځینې پسته عملي سول اما ځینې عملي نه سول.
خب مخصوصا وقتی که مسئله به محصولین ما رابطه میگیره، در کدام قسمت تحصیل ما و محصول ما نسبت به تحصیل و محصول خارجی یا از کشورهای دیگه برتری داره و در کدام جای پای سیستم ما میلنگه؟
محصولین را که بسن فعول پانتون تشریف میرن، از نزدیک مطالعه کنین، چند خصوصیت بسیار بارز پیدا میکنین. خصوصیت اول عزیز که اگه اتش شه بسیار بزرگ برای تحصیل و ارتقای فکری وجود دار. خارجی که در پوهنتون کابل برای لکچر دادن یا بس میامدن تعجب میکردن که تا چی اندازه محصولین افغان قوت طرح سوالات بنیادی را داشتن و هم آداب ازیره. دوم ظرفیت کار جمعی بود. مشوری را که من در پوهنتون کابل انجام دادم، اگر در پوهنتون جانز هاپکینز یا کلمبیا یا هاروارد یا برکلی که ما در بعضی از اینا تدریس کردیم، در برکلی و جانز هاپکینز و در هاروارد پروگرام های ترقی و اینا داشت و در کلمبیا فارغ التحصیل شدم، ده ها میلیون دلار به کار می بود. اما تمام ازیر در پوهنتون کابل من تنها با یک نفر مشاور من انجام دادم و این نتیجه ازی بود که محصولین واقعا می خواستن سهم بگیرن و در کار جمعی این مسئلین به نظیر بوده. و قسمت دیگه ازی فکر مستقل است. اکثریت افغانا و خاصتا دو دوران اولین افراد خانواده خود بودن بر تحصیلات عالی میامدن، اما فکر از اینا واقعا ناب بود. فکر بسیار سازنده داشتن و میتوانستن تحصیل کنن چون نتیجه یک نظام خشک نبودن و با علاقه خاص به پوهنتون تشریف نبود. اینال موانی رو ببینیم. تقاعد در نظام تحصیلی افغانستان از بین رفته بود و نه تنها از بین رفته بود بلکه یک نظام ایجاد شده بود که به سیستمای خانوادگی مبدل شده بود. شیوه تدریس مشکلات بنیادی داشت. ای سال 2005 است حتی در پوهنتون انجینری کابل کتاب وجود نداشت و خود پوهنتون انجینری هر بار که باران میشد یا برف میشد زیر آب می بود. حداقل زیر بنا وجود داشت. رشته بندی به اساس اولویت های ملی تنظیم نشده بود و مشکل بنیادی دیگه دری بود و عام‌تر شد بدبختانه که کمیت بر کیفیت ترجیح داده شد. یک بارگی یک رسم به وجود آمد که در هر ولایت افغانستان باید یک پوهنتون موجود باشه و این به حیث امتیاز تلقی شد. ضرورت واضح است اما اگر کیفیت قربانی کنین ای خدمت نیست. در پهلوی ازی پراگندگی تحصیلات خصوصی بود که به ده ها پوانت به نام پوانتون اجازه داده شد، اما ظرفیت بررسی و توجه به کیفیت باز هم نبود، مخصوصا در بخش طبی. در طور مثال در یک منزل خصوصی یک پوانزه طبی اجازه میداد. نقطه دیگه کشمکش های هویتی و کشاندن محصلین و برخورد های سیاسی کوچک که قطعا از نگاه آیندهشان بی‌معنی بود. بنان اگه جمع بندی کنیم، در صنف اول یک استعداد خارق العاده را در بین جوانان میبینین، در صنف چهارم فیصدی که استعدادشان حفظ شده با عقده یا دید محدود مبدل نشده بدبختانه کم بود و این مشکل بنیادی بود. ما با او دوچار بودیم و هنوز هم بدبختانه با او دوچار است.
ایوالان اشاره دی رشته بندی و دیگه مسائل تا اوش وقتل می دی برخلک دیر پاتی شو، زکه چه زما خپل تجربه د پانتون کې د زده کړو وروسته د تدریس دا چې مخصوصا د روسانو را تګ نه وروسته ادبیات پانځه درسلو رو برخو باندې وې شه. ادبیات شو جغرافیه جیولوژي سره یو ځکه زمک پیژندنه شو، تاریخ او نور را واستل، علوم اجتماعي کړ، علوم اجتماعي بیا تقسیم کړ، ژورنالیزم تر وېست. بیا په ژورنالیزم کې مثلا زمنګ یو استاد په امریکا کې کتابداري لوستلې و او کتابداري ته هیڅ پانځه نه وغیرہ اوس ژورنالیزم کې استاد کې د پانځه ویشنه او د ډیپارټمنټو ویشنه په افغانستان کې د کډری سیاست د جوړولو لپاره څومره ګټورو، یعنی کډرونه روزل شو کنه؟
نه بلکس، اما ټول ولاندیز اما یو کل په ختم کې داوت دا ټول سلیقه برخوردونه لریسی او تعداد پانځه او ماتوتسی او پانزه منز که باید همکاری راسی. هر دیپارتمنت جون برسیب تاست بخبل استرگو بلیدلی پا یو ملک تایفی بانده بدل سرو. ده مثال پتوگه بهترین یو نفر با یو افغان براغی لتحصیلات سر، اما زکت باید داد دیپارتمنت للاری نراغلی وی یو واری بای مخنی ول کده او رشته بندی اساس غلطی خودل سو او یو حجوم و ده مثال پتوگه پا حقوقو بانده. ولی او نتیجه دیده چه و؟ او کتابون هم کلیدلی و پول زالو او ده حاکمیت ده قانون نظر نه چارنوال براغه ده حقوق و لپوانزینه، قاضی براغه ده شرعیات و لپوانزینه. حال که باید ده یو سر وی او عباد ده پا طول و برخو کی بینه. بلا داوه چه زکه چه قانون اساسی که داوه چه وزیران دا باید شهادت نامه ولری، ساختگی شهادت نامه جوړول دا په یو بل رسم باندې بدل شو، یا د ماستری او د دکتوراګانو ورکول. آیا موږ واقعا د دې ظرفیت درلوده چې دکتورا ورکو؟ هر برخه د دې حساب غواړي، ځکه که میزان نه یي، که تله نه یي او په واضح توګه پوه نه سئ چې دا د څه دپاره روزي. بله برخه زختیر اساسی ده جناب جون برسیب، فلسفه ده پوانتون پا دیوه چو دوی با لارسی اداره تا دوی با مامورین سی پا آل که چی باید فلسفه ده پوانتون پا دی بدل سی چی دوی چنگ اقتصادی و دراولی او دولتی خدمات چرنگ پا محصر ترین توگه دوی اجرا کهی ندا چی دوی پا یو فشار بند بدل سی چه هر اورز دی مامورین و تعداد دیر سی. او بل واقعا سر رقم ظرفیت بکارد. زه بیا یو مثال درکو. انجینری پوهنځي که اکثریت د محصلینو غوښته چې ساختمان ولولي، دې ته تیار نه و چې برق پرشتي کې درس ولولي، اما ګوري چې افغانستان ته برق څومره حیاتی ده اما څومره ورته سپک کتل کېدل یا کرهنه ده. او بل که اداره ته ځي، د اداري ظرفیتونو ضرورت چه ده او په چه توګه په چه مدارجو بانده زی او پول اداری نظامونه په تجربه بانده استوار دی، یوازه تحصیل بانده استوار ندی، نو دل تصرف ده چه در پول سر او کتل سی اما در پول لبد مرخ نه یو بل نه بیلو او بیلو ساتل سول. نو نتیجه گیریم باید دایی چې موږ لوړو تحصیلاتو باندې یوه اصولي کره کتنه پکار ده چې راتلونکي خواته وګوري او محصل محور سي او استادانو ته هغه زمینه برابر سي چې په واقعي توګه هم په عملي کارونو کې شریک سي او پوهنتوني محیط کې د ګډو اخلاقو او یو تړون په اساس باندې یو بل سره پیفام و تفیم رسیدی. دست استادان هم مالی دلی دی که تیگه یخیستی وی یا خیخت یخیستی وی او پدالیزو که دی او بل پسرونو باندی وحلی وی. نو دوی بعد اخلاق و چه مثال سوی وی مسیلی نوتا
و یکی دو سوالم کوتاه در این بخش از برنامه در مورد تیوری های آموزشی فکر میکنین که با توجه به آنچه که قبلا شما گفتین دانش نظری یعنی نالج و دانش عملی یعنی نو هاو چی رابطه باید وجود داشته باشه؟
رابطه باید اساسی بنیادی و به اساس احترام متقابل باشه. مثال بسنس دیش زراعت است یا بیاری درس تخنیکی که یک متخصص زراعت ما در پوانزه میخواد یا یک انجینیر آبیاری ما با دانش عملی که در طول قرنها زاره ما یا میراب ما داشت باید تلفیق باشه. معلوم است که باید قصر دارلمان دوباره احیا میکردیم. این نسل سوم کسایی که پدرکلانایشان این قصر ساخته بودن انجینرها را میاموختن که چطور سنگای مرمر را نصب کنن، چون تجربه عملی بود و این دو لازم و ملزومیه که دیگه استن. از این جهت ما سخت طرفدار تعلیمات تخنیکی استم و هم طرفدار تعلیمات تخنیکی در ضمن تحصیلات استم. یکی از پیشنهادهای می بود که در پوانتون کابل محصلین و استادا مشترکاً کمپانیایی را ایجاد کنن که ما بتانیم حفظ و مراقبت تعمیرات دولتی و اینا را انجام بدیم و سیستم مشورتی را، چون در این بخش با تجربه عملی با دید عملی تعلیمات نظری یک بود مطلق دیگر پیدا میکنند. قضاوت نتیجه تجربه است و اشتباه یک نقطه طبیعی است، چون انسان کامل نیست. از این جهت از اشتباهات است که قضاوت خوب ایجاد میشه و تصامیم به صورت گرفته میشه و درک وسعت پیدا میکنه. و از این جهت هم است مسئله ای که در ابتدا شما ذکر کردیم، مشکل تنها در بین ایجاد فاصله بین مسجد و مکتب نیست، بین تفکیک تعلیم یافته و غیر تعلیم یافته است. کلمه روشن فکر معمرایش یک مشکل جدی دارم. مانایش چیست؟ اس تفاوق طلبی؟ آیا همی روشن فکرهای ما نبودن که با اس فجایع شدن؟ از نگاه دیدگاه محدود خود فکرشان در کجا روشن بود؟ احترام با دانش فرنگی ما و تعود برای ایجاد ثبات و رفاه باید اصول باشه که ما را با هم مرتبط بسازه. هر قریه افغانستان را ببینین، یک ریش سفیدش یک کسی که مورد احترام است 20 سال یا 30 سال گرفته که احترام کمایی کنه، در یک روز از دست داده میتونه اما سالها میگیره. و ای تجربه است و ای دانش است، دانش عملی است که را باید در نظر گرفته بتانیم. و ای دانش عملی است که بارها موجب نجات قریه یا خانواده یا گروه های وسیع تر از این در مملکت شده و دانش نظری ما مشکلات جدی داشته. و اگر سر از این نقطه تلخ اعتراف نکنیم و حدود دانش نظری را به صورت اساسی نسنجیم، آینده نگر بودنم میتونیم و درس عبرت را که از تاریخ باید بیاموزیم به صورت درست نخواهد آموختیم.
بله استاد، نړۍ په شدت سره پر مخ روانه ده او من یا ځای په ځای ولاړ یو یا شاته زو. مثلا ما د ډاکټرانو ځینې نظریې چې په کابل کې اوریدلې دي د معاصر طب سره چې نړۍ ورسره سرو کار لري، یا د انجینرۍ برخه کې یا په نورو ټولو برخو کې زموږ او د دوی ترمنځ نړۍ ترمنځ پیړۍ پیړۍ واټن دی او دا لا ډیریږي. فکر کوي داسې تجربې د نړۍ شته چې سره د دې ورسته پاتې والی موږ راخیستلی شو او تطبیقولی شو.
لومړی خبره بالکل تاسو سره هم نظر په ډېر قوت سره چې موږ په ځای درېدلی نه شو. په ځای درېدل مانا یې په ډېر چټکي سره شاته تګ ده، ځکه اوسنی تحصیلي نظام د اوس او د راتلونکي ضرورتونه پوره کولی نسي. دوم، او قوي مثالونه سته که لومړی او دوم صنعتي انقلاب ته وګوري، آلمان ډېر برته پاتې و، سکندینیویا چې نن ډېر پرمختګ لري که د 19مې پېړۍ ابتدا ته وګوري، مخصوصا لوی انګریز اقتصادان او فیلسوف جان ستیوارت مل آثار په سکندینیویای ممالکو باندې ولولئ، له اوسنۍ افریقې نه له بدترین وضعیت نه یې وضعیت بدتر و. اما دوی په پښو ودرېد، او آلمان لومړی مملکت و چې تحصیل یې په یو مسؤلیت باندې بدل کړ. هلته مسؤول دي چې درس ولولي، او بشري پانګه دوی په پښو ودرو. شرقي آسیا سنگاپور نه نیولې تر چینه پورې. دا عجیبه ده که 1990 ته وګورئ پول چین کې نه یوازې کمپیوټرونه نه و، دا د حساب ماشینونه به حد کم و.
روسیه هم دغسې وه، روسیه هم دغسې.
او ما چین کې د 1991 نه تر 1996 پورې یو درېمه برخه د چین باندې ګرځېدلی، اما په یو چټکي بدل شو. او نن ګورئ چې چینی کمپنۍ د کمپیوټر په برخه کې یا خاصتا اوس مصنوعي پوهې باندې څومره پرمختګ کړی. اند چې ورباندې نخرې کېدلې چې دوی 2.5% نه په کال کې امکان نه لري چې مخکې راسي، ځان یې له 1980 نه د بدلون په مسیر کې راوړ، او نن ګورئ چې یو چټکوالی لري چې ټول نړۍ کې بېساری ده. مسلمان هېوادو ته که اندونیزیا او مالیزیا ته وګوري، دواړه په ډېر عظیم توګه، خاصتا اندونیزیا په دې اواخرو کې په یو بینملي قدرت باندې بدل سوی. نو ضروري ده چې په دې باندې پوه سئ چې امکان د بدلون سته. جنوبي کوریا یې یو ډېر لوی مثال د بشري د پانګې د تاثیراتو، او دا ده ځکه جنوبي کوریا ډېر کم طبیعي منابع او ډېر لږ صنعتي منابع درلودل ورته له شمالي کوریا نه بیل شو. اما دوی په یو منسجمې طرحې باندې واقعا داسې پرمختګ وکړ. او بیا ویتنام ته ګور، ما ویتنام کې هم کار کړ. لومړی وار چې 1994 کې لاړم چې نړیوالې بانک کې دوی شامل شول، بېوزلي دومره ډېره وه چې حدود نه درلودل. اما نن ویتنام په یو عظیم اقتصادي قوت باندې بدل شوی. نو واضح درسونه سته. خبره د دې ده چې له دې ټولو نه باید نتایج واخیستل سي، او بیا په خپلو شرایطو باندې تطبیق کړو.
و ما از نظریات شما می دانم که شما به افغانستان شناسی یک ارزش خاصی قائل هستین. در صورتی که توصیه ای باشه که ما مثل کشورهایی که با وجود عقب ماندگی یک مسیر بسیار طولانی را در یک مدت بسیار کوتاه پیمودن، از او استفاده کنیم، در عین حال باید کشور خودم درست بشناسیم. چگونه یک تعادل بین افغانستان شناسی و وام گرفتن تجارب جهانی ایجاد کنیم؟
چگونگیش سر عزیزت جناب جنبش سید که در قدم اول یک تحلیل جهت تغییرات علمی، تکنولوژی، اقتصادی و سیاسی دنیا را ضرورت داری، و در قدم دوم شناخت همسایه خود. ای یک ضرورت است، اما در پهلوی ازی پیش شرط قسمی که شما گفتین شناخت واضح افغانستان است. و هدف تمام از این پودکاست های ما شما ایست که باید یک تحلیل روشن از خزائن پنهان افغانستان، فرصت های موجود و چالش های موجود داشته باشیم که با اولویت بندی برسیم. و موضوع سوم ما ایست که یک اجماع لازم میره برای ایجاد یک روند آینده که موجب تأمین مشروعیت ملی، منطقوی، اسلامی و جهانی باشه ضرورت داریم. و بعد از او با تأکید با وحدت ملی، انسجام یک اراده قوی ملی برای تأمین اهداف 300 سالگی افغانستان بکار. چون اینی تعادل است و در تعادل ضرورت عزیز که هر افغان، هر متخصص افغان، هر کارمند افغان و هر شهروند افغان یک حد اقل شناخت مشترک داشته باشه تا از برداشت‌های منفی و دیدگاه‌های کوتاه و بسته به اساس ای که هم ما لازم ملزوم یکی دیگه استیم و زندگی یک بخش ما بدون بخش دیگه امکان پذیر نیست، با یک نتیجه واضح برای ایجاد ثبات و رفاه و بستن کمر ملی برای تأمین اهداف به نتیجه برسیم.
تاسو درې سوه کلیزه د افغانستان یاد کړه 2023 کال کې، زه فکر کوم چې دا خبرونه د بشری پانګې دویمې برخې ته مغزه وو. په دې اړه به دوی پوښتنې ولرم، یوه به اوس وکړم، یوه به هغې خپرونه کې چې په بله ورځ به خپرېږي ولرم. دلته په لوړو زده کړو په دې وغږېدو، دغه 2023 کال ته د چمتووالي دپاره په لړ کې د افغانستان عالي تحصیلات، لوړ تحصیلات څنګه تبدیل شي، څنګه واوړي چې افغانستان له دغه پلوه د نړۍ سیال کې؟
لوړ تحصیلات باید په دې توګه واوړي چې لومړی څم پکار دي ادې دپاره چې افغانستان هوسا سي. لومړی ګامونه څه دي؟ دوم او دریم ګام په درې مرحلو کې. دویم، بین‌المللي تجاربونه څه ګټه اخیستی سي او په کومو رشتو کې یا شکونو باندې باید زور واچول سي چې د دې ظرفیت پیدا سي. د مثال په توګه، آیا دا پټه خزانه د افغانستان قانونه د رشوت و فساد له لارې نه تبا کوي او په ارزانه یې خرڅوي چې څو جیبونه پکې ډک سي، یا دا چې په یو شین صنعتي افغانستان یې بدلوي چې څو سوه کاله پس له هغه نه خلکو ته روزي ورسوي؟ او بل کیفیت، کیفیت، کیفیت خبره ده، نه د کمیت. هر چیرې سلیقه ای رفتارون نسی کېده، کوم پوانزیم په کار دي او ایدې دپاره چې مساواتي د زونو په سطح باندې د مختلفو رشتو مرکزیت تامینېدلی سي. اما دا په واضح توګه باید ووایو چې هر پوهنتون هر شی باندې تمرکز نسی کول. بله، ادا ده مخکې تاسو عرض کړی، ډیجیټل کیدل ضرورت ده. د ډیجیټل کیدلو بنیادی زیربنا څنګه ده او پس له هغه نه څنګه په هغه اساس باندې راځئ چې نور اهداف عملي سي، او خاصتا د بودیجې د عوایدو د مصارفو په برخه کې؟ آیا لومړیتوب دا ده چې بیا یو سیاسي کادر یا کادرونه چې په سیاسي ملحوظاتو باندې، مقصد مې واړه سیاسي ملحوظات دي، ټاکل سوي دي او حداقل توان د دې نه لري چې ځان ته مرسته وکړي تر څو ولس ته مرسته وکړي، په هغه باندې مصارف کوي، یا واقعا حکومت په وسیله د دې بدلیږي چې توان ولري او خدمات ته برابر سي؟ او بله برخه ای داده چې اقتصادي حداقل 9% او 30% په کال کې وده ممکنه ده. دلته باید فکر منسجم سي او دا په دې لوړو تحصیلات نه نسی کېده.
ډیره مننه استاد. او ګران اوریدونکو، د بشری پانګې په اړه د پودکاست دا لومړۍ برخه همدلته بشپړوو. ژمنه مې وکړه چې بله به په راتلونکو ورځو کې ولرو، او اوس د دې وخت را رسېدلی چې هم له تاسو سره خدای پاماني وکم او هم له خپل ګران میلمه سره، ولسمشر محمد اشرف غني. ستاسو له ګډون نه په دې خپرونه کې ډیره مننه.
ډیره مننه. یوه خبره په هغې کې به وکم چې لوړ تحصیلات بیا هم د قضاوت ځای نسي نیولی، او هغه افراد چې د قضاوت خاوند دي باید لوړ تحصیلات ځان ته خطر ونه بولي. دا په ګډه کېدلی سي په یو لازمي اجماع کې د دواړو ګډون ضرور ده. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.